انګور څخه خالصه پومبه او کنجاره هم تر لاسه کیږي.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمه نیمه ته ورسېدو. د برخه کې د ازادي رادیو 15 دقیقې بحث مه هیروي، خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه وایي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت محتسبین په دې هیواد کې د شریعت په پلي کولو کې ډیره ونډه لري چې دې کار په بشري حقونو او اساسي ازادیو منفي اغیز کړی دی. یو نامه دا خبره په راپور کې نن سیشن به خبر کړی کړی او ویلي دي چې د دې وزارت د محتسبینو دغه چلند په ځانګړي توګه خلکو سره د تبعیضي چلند سبب شوی او د هغوی پر حقونو یې غیر متناسب اغیز کړی دی. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی خبرداري ورکړه چې تر رواني اکتوبر میاشتې پورې به د افغانستان نږدې 2.5 میلیون وګړي د خوړو د نخوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ وي. ډبلیو ایف پی په تازه راپور کې چې نن سهشنبې خبر کړی ویلي له روانو ننګونو سره سره افغانستان د خوړو د نخوندیتوب له پلوه د پخوا پر تله په نسبتا ښه حالت کې دی. خو بیا هم د ملګرو ملتونو دا اړوند اداره وایي اوسمهال له 5 کلونو د کم عمره 3.2 میلیون ماشومان په ګډون 4 میلیون افغانان له سخت خوارځواکۍ سره مخامخ دي. په استرالیا کې اندیرا افغان ورزشکار کیمیا یوسفی وایي دا په پاریس کې د اولمپیک په لوبه کې د افغان میرمنو د تختول شو هیلو استازیتوب وکړي. د استرالیا د اولمپیک کمیټې تایید کړی دی چې 28 کلنه کیمیا به د ځغاستې په برخه کې د افغانستان استازیتوب وکړي. اغلی یوسفی د استرالیا د اولمپیک کمیټې له خوا په خبرو شوی بیان کې ویلي ویاړي چې یو ځل بیا د اولمپیک په لوبه کې د افغان نجونو استازولي کوي. نوموړي 2 ځلې مخکې هم په اولمپیک لوبه کې د افغانستان استازولي کړې ده. د ایراني او به خیب ملګرو ملتونو نن د اسرائیل لوري د غزې له ترانګې په ډله ییز ډول د خلکو د ایستلو د امر پر ضد اعتراض وکړ. د اسرائیلو پوز پرون وویل چې په غزې ښار کې د عملیاتو پر مهال لسګونه فلسطیني وسله وال د لاس ګریوان جګړې په نتیجه کې وژلي. اسرائیل د غزې له ډیرو برخو د خلکو د ایستلو په پلان کې پرون د غزې ښار هم شامل کړ چې ورسره درنې جګړې پیل شوې دي. او روسیا وایي 13 شپې د اوکراین لخوا توغول شوي لسګونه ډرونونه یا بې پیلوټ الوتکې شنډې کړې دي. روسي چارواکو د دې حملو په پایله کې د یو شمېر کسانو د مرګ ژوبلې خبر هم ورکړی دی.
دو خبرې دی، یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د نن ورځې 15 دقیقې بحث مو په سلامونو هر کلی کوو. نن په دې بحث کې پر دې خبرې کوو چې آیا واقعا د طالبانو په توقیف ځایونو او زندانونو کې له توقیف سویو او بندیانو سره ناوړه چلند کیږي. آیا داسې میکانیزم سته چې له طالبانو سره په دې اړه حساب کتاب وکړي؟ د نړۍ هغه هیوادونه او بنسټونه چې له طالبانو سره یو ډول تعامل لري ولې چوپه خوله دي؟ د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په تیره کاب یهود میاشت کې ویلي وو د طالبانو ځینې قومندانان شخصي زندانونه لري چې د پوینا لبنديانو سره تر ټولو ناوړه چلند په همدغه زندانونو کې کیږي. ریچارډ بینټ ویلی وو په کابل، کندهار او بامیان ولایتونو کې د طالبانو د حکومت تر ادارې لاندې 3 زندانونه کتلی دي. خو د طالبانو د حکومت ویاندویانو دا موضوع تایید کړی نه ده. شغل بینټ له ازادي رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي ځینې نور زندانونه داسې دي چې د طالبانو استخباراتي اداره کوي او ځینې نور بیا د طالبانو د قومندانانو شخصي زندانونه دي. خو په یو تازه مورد کې طالبانو په زندانونو کې پر یوې زندانی سوي شزي د ډله ییز جنسي تیری ادا ټکان ورکوونکي ګڼل سوي ده چې په باب د بریتانیا ګارډین ورسپانې لومړی راپور ورکړی وو. دغه ورسپانې 13 چهارشنبه راپور ورکړی چې د شوزو پر یوې فعالې د طالبانو په یو زندان کې د ډله ییز جنسي تیری او ناوړه چلند ویډیو کتلې ده. په راپور کې ویل سوي چې طالبان دغه ویډیو په خپله د دې قرباني سوي شزي دپاره چې اوس مهال له افغانستانه بهر ژوند کوي ورلېږلې او ورته خبرداری ورکړي که د طالبانو خلاف خوله خلاصه کړي دا ویډیو به دوی خپره کړي. خو ازادي راډیو په بې پرې ډول د دې ویډیو کراوالی او د ګارډین ورسپانې د راپور جزئیات نسي تاییدولی. زموږ بحث پر دې دی چې دغه سیمه ورد کوي آیا داسې اداره یا بنسټ استه چې له طالبانو سره ورباندې حساب کتاب وکړي. په دې بحث کې له خپلو میلمنو سره څېړو. میلمنو مو دي عظیم عظیمي چې شاوخوا 2 میاشتې د طالبانو په بند کې تیری کړي دي. د چارو شنونکی صابر مومند او د دینی دغه راز حقوقي چارو په صلاح الدین سیدی چې ټولو ته شرغلست وایم.
په پیل کې صابر مومن تاسو تروزو په معاصر نړۍ کې چې ودونه حتی د تعزیری سزاګانو د بندولو غوښتنه لري او د انسانانو په وړاندې له نرمښت ډک چلند سپارښتنه کوي، له تورونو او محکوم سو کسانو سره ناوړه چلند څنګه یو کار دی ستاسو په نظر؟
تاسو وګورئ په نړۍ کې او همدارنګ د افغانستان په تیر حکومت کې د بندیانو لپاره په حقوقي لحاظ باندې قوانین او یو میکانیزم موجود و چې دا یو حقوقي بحث دی، ممکن د حقوقي چارو کارپوهان په ډیر خو په هیګیا او هغه په تخصصي بحث وکي. هر کله چې یو څوک په یو جرم باندې پیژندل کیږي په لومړي سر کې هغه مطلق مجرم نه ګڼل کیږي، اول هغه متهم او مظنون او بیا وروسته د محکمې د پریکړې وروسته مجرم ګڼل کیږي. بعضې په لومړي پړاو کې د هغې دپاره نظارت خانه، توقیف خانه او بیا محبس دی. سزاګانې هم په مختلف جرمونو کې مختلف وي چې د بند مودې پکې راځي، دایمي بند پکې راځي، اما هغه د محکمې پر اساس باندې، د پریکړې پر اساس باندې، او هغه محکمې هم درې محکمې کېږي چې دی کې متهم ته پکې دا صلاحیت ورکول کېږي چې هغه د دویمې او بیا د درېمې محکمې غوښتنه هم وکړي. دا کېدای شي زه په سمه توګه باندې ممکن ځکه واضح نه کړی شم، تشریح نه کړی شم چې مخکې ما وویل دا حقوقي بحث دی، ولې په اوسنۍ حاکمه ډله کې دا مسایل متاسفانه چې ډیر کم دي او یا هم به هیڅ معنی حساب دي. دوی چې کله یو څوک نیسي بغیر د دینه چې د څارندوالۍ، حتی دوی خپله هغه څارندوالۍ هم له منځه وړې ده، او د یو چا د نیول کېدو یا د دستګیری دپاره مختلفو حقوقي مرجعونه هدایت اخیستل کیږي او د غیر وروسته امنیتي ارګانونه اقدام کوي، اما که بالفعل د جرم پر اساس باندې څوک نیسي هغه بیا نور بل لخوا ده چې دفتن امنیتي ارګانونه د یو جرم په توګه باندې بالفعل څوک نیسي. اما خبره دا ده چې کله چې یو څوک، یو اداره یا یو نظام څوک بندي کی، همدغه ډیره لویه جزا ده چې ته چاته ورکې چې هغه د دې ازادي سلب کړله. اما اوسنۍ حاکمه ډله د انساني ازادۍ څخه شپ ډیرو خپلواکۍ او ازادۍ باندې نه یوازې دا چې باور لري، بلکې دوی د خلکو بیلابیل ازادۍ هم سلب کړي دي او هیڅ یې ورته د منلو نه دي. نو متاسفانه داسې یو چا سره مخ یو چې هغه کې په محبسونو کې، په توقیف خانو کې، په نظارت خانو کې د څار بنسټونو ته هم اجازه نه ورکول کیږي. رسنۍ خو پریک ده چې په هغه سي حالت کې دي په افغانستان کې. نو په دې توګه باندې یو خپل سره آتا انارشی هم ورته نشو ویلې. دا حاکمه دا او هر ډول چې په داسې حالاتو کې دی غواړي چلند وکړي، بیا دا د دوی خپل خوخه دا او د ټولو نړیوالو اصول څخه دلته مولوی صاحب مشته دی د دینی اړخ باندې خبري وکړي، دا ټولو څخه بیا سرغړونه ده. خو اما د پوس محل کې چې نړیوال ورسره نه اړیکی لري، د څار بنټ سټونه ورسره اړیکی نه لري، نو د دوی څخه د پښتنې کولو د سي نړیوال بنسټونه هم نشته.
مننه مومن صاحب. اوس هم د دینی او حقوقي چارو په صلاح الدین سیدی ته ورزو. سیدی صاحب، له دینی او حقوقي پلوه له تورونو کسانو سره ناوړه چلند څنګه یو کار دی؟
په واقعیت کې د طالبانو د فاکتو حاکمیت چې تیر قوانین عملا ملغا کړي، نوي قوانین نه لري، یو غیر قانوني لمبو معلق حالت ده. په ډیرو مواردو کې د امنیت مسأله د شخصي سلیقوي او د افرادو د خسړیتوب پر بنیاد باندې صورت مومی. قانون اجراءات جزائی او یو سلسله د نورو قوانینو موضوع تر اوسه پورې لا روښانه نه ده. په دې ډول باندې د مطلقیت تیرانی او غیر قانوني حالت ده. په یقیني ډول باندې دلته مونږ د قانونیت عدالت ادعا نشو منلای چې په طالب حاکمیت کې به وجود ولري. په صریح توګه تخلفات وجود لري او د نظارت مرجع اصلا معلومه نه ده. په دې خاطر باندې د نړیوال ټولنې تمرکز چې دلته او هلته نظارت کوي فورمال شکل او د خپل معاشونو د حلالولو لپاره دي او د افغانستان هله خلک په داسې حالت کې قرار لري چې واقعا د منلو وړ نه دي. شکر
ډیره مننه. اوس هم له عظیم عظیمي سره خبرې کوو چې د 2022 لدی کال د جنوري له 13مې د هغه کال د اگست تر پایه د طالبانو په بند کې وو. هغه داسې مهال کابل کې نیول سوی و چې افغانستان ته د پاکستان د ملي امنیت د هغه وخت د سلاکار موید یوسف د پلانسیوي سفر پر خلاف لاریون تنظیم کړی وو، خو د شغل یوسف مشرۍ د پاکستانی پلاوی دا سفر هم بیا ونوسو. کابل کې د پاکستان سفارت وویل چې د خرابې هوا له کبله بل وخت وځنډید. عظیمي داسې ځای کې اوسېږي چې وخت مو ډېر فرق سره لري، نو ځکه مې په ژوندۍ بڼه په خپرونه کې نسوای راوستلې. مرکه مې ورسره کړې او په پیل کې مور څخه پوښتنه کړې چې آیا واقعا د طالبانو په زندانونو کې له توقیف سویو یا هم بندیانو سره ناوړه چلند کیږي؟
د طالبانو زندانونه له ابتدا نیولې تر انتها پورې ټول وحشتو دهشتو وهلو ربړلو شکنجه کولو نه ډک دي. دا چې دوی په کومه شیوه باندې دغه بندي نسي، بیا یې څنګه انتقالوي، بیا چې هلته په زندان کې ساتل کیږي یا په توقیف کې ساتل کیږي، بعد له هغې نه چې دی څه رقم دوی ازادوي خوشې کوي له زندان نه، دغه ټولې مرحلې یعنې زه درته وایم چې د انسانیت له دایرې وتلي دي. په زندانونو کې مختلف شکنجي او هم روحي او هم فزیکي، او بعد له هغې نه چې بیا کله بندي دوی خوشې کوي له زندان نه، هغه یو بله جنجالي مرحله ده. لاغه څخه ټول ازادي اخلي له زندان نه وروسته، یعنی صرف هغه مخصوص ځای نه د زندان نه خوشی کوي وباسي، ولی هغه نور بیا هم په زندان کې وي. فکر وکړه چې هغه په زندان کې وي، لاغه څخه ټول ازادي اخیستل کیږي، هغه کوداغه ژوند طرز او طریقه ده، هغه کوداغه هغه حق چې الله جل شانه هغه ته ورکړی دی حق ویل دي، یا د زندان په اړه له نورو سره د خپل داستان شریکول دي، دغه هر څه دغه ټول ازادي له بندي څخه اخیستل کیږي.
عظیمي صاحب، د ملګرو ملتونو په ګډون ځینو بنسټونو له طالبانو غوښتنه کړې چې په خپلو زندانونو کې د شکنجه ناوړه چلند حتی جنسي تیری د لړۍ مخه ونیسي. ستاسو په نظر چې طالبان به د دغو غوښتنو منلو ته حاضر سي؟
فکر نه کوم کو طالبان دي، ځکه دا وهلو ربړلو دا وحشت او دهشت د طالبانو اوس عادت ګرځېدلی دی، ځکه دوی واړه په همدغسې یو حالت کې راغټ شو، له همدې شیانو سره راغټ شو. خو دغه د څار کمیسونونه یا نهادونه ورشي او وی څاري هم کومه نتیجه نه ورکوي، ځکه موږ تاسې ښکاره وینو چې دغه درې کاله کېږي چې دوی قدرت ته بیا ځلې رسېدلي دي. ټول افغانستان یې د افغانانو دپاره زندان ګرځولی دی، ټول حقونه یې ترې اخیستي دي. هغه د تعلیم موضوع ته ورشو، هغه کو د بیان د ازادۍ موضوع ته ورشو، هغه کو په حکومت کې د خلکو سهم او برخې ته ورشو، نو د غر څه ترې خشتي دي. او دا هغه شیان دي چې د میډیا په مخ کې او د دغو سازمانونو تر مخه دغه شیان ترسره کیږي. نو فکر نه کوم کو دغه اجازه ورک هم کړل شي دغه سازمانونو ته، دوی ور هم شي، نو کومه اغیزه به ونه کړه، ځکه کوم کارونه چې طالبان یې ترسره کوي او هغه د بشر د حقونو څخه سرغړونه ده، هغه موږ تاسو ټول وینو، هغه ټوله نړۍ ویني، او هغه کوم پټ کار نه دی. نو کوز له زندانونو دغه د لبندیانو سره خبرې شوې دي، له هغوی څخه پوښتل شوې دي او هغه حقایق راوتلي دي چې څه حال روان ده. نو ولی څه اغیزه یې نه ده کړې او تر اوسه پورې داسې اقدام نه ده شوی چې طالبان دې دغه کار څخه منه شي.
یو خو عمومي زندانونه دي، یو هم ویل کېږي چې د طالبانو ځینې چارواکي خصوصي زندانونه او توقیف ځایونه لري چې هلته هم وضعیت ناوړه شول کېږي. په دې اړه ستاسو معلومات څه دي؟
په ټوله کې د طالبانو دغه عمومي زندانونه کو هم دي، دا شخصي زندانونه ته ورته دي. په دې کې هیڅ معلوم نه ده چې څوک د کومې سطحې سړی دی، او د هرې سطحې طالب کولی شي چې بندي سره بد چلند وکړه. هغه کو اشپز هم وي، هغه صلاحیت د دې لري چې یو بندي مظلوم ووهي وی ځوروي. او د شخصي زندانونو په اړه زه چې کله په زندان کې وم ما هم له زندانبندیانو نه اوریدلی وو چې هغوی په شخصي زندانونو کې ساتل شوي وو. د یو بندي د خولې داستان دی چې ما له هغه نه اوریدلی وو، ویل کله چې زه ونیول شوم نو زه یو ځای ته انتقال کړی شوم چې هغه تحقیقي وزیر زمینی وه، او له بره نه د ماشومانو وازونه هم اوریدل کېدل. تقریبا له لس نیولې تر پنځلس شاوخوا دغه ورځو پورې هغه په هغه زندان کې ساتل شوی، او بعد له هغې نه بیا د استخباراتو یو له ریاستونو یو ریاست ته انتقال کړی شوی و.
عظیمي صاحب، د طالبانو د لومړۍ دورې پرتله دا وار د دوی چلند له بندیانو سره بدل دی، دغه تکتیکونه څوک دوی ته ورشي؟ دغه د شکنجې موارد او داسې د ته ورته نور له خشونت ډک اعمال
تر ډیره داسې ښکاره کیدل، هغه اشخاص چې بندیان به یې شکنجه کول او حل به یې، هغوی ډیر ټرین شوي خلک وو او په هغوی باندې ډیر کار شوی و. هغه دا رقم خلک وو چې په هغه خپل مسلک کې ډیر مخکې تللي وو په هغه وحشت او دهشت او په وهلو ربړلو کې. داسې نه ښکاره کېده چې هغه دې د غره طالب وي او یو عادي طالب دي وي یا د مدرسې طالب دي وي او هغه دې دغه رقم شکنجې ورکړه. هغه کو د برق شرطیانې وي، هغه کو د بندیانو زړولو، هغه کو په بندیانو باندې د بندي نفس قید کولو. دغه شکنجې دوی دې په داسې یو ډول ترسره کولی چې یعنی مسلکي وو. دا خلک حتماً روزل شوي وو او دې ته اماده کړی شوي وو چې څنګه دغه بندي وزوروي او ویې کړوي او بالاخره دې ته یې مجبور کړي هغه څه چې طالبان یې غواړي بندي په ځان باندې ومني. هو، طالبانو په دې برخه کې ډیر زیات تغییر کړی و نسبت تیرې دورې ته. البته تیر دوره کې دوی دغسې مسلکي نه وو د شکنجې په برخه کې، ولې دا ډول دوی ډیر پرمختللي دي په دې برخه کې او ډیر نوي شیان زده کړي دي او په مسلکي ډول باندې دغه وحشت او دهشت ترسره کوي.
عظیم عظیمي و چې شاوخوا او میاشتې د طالبانو په بند کې تیری کړي او اوس له هېواده بهر ژوند کوي. مومن صاحب، تاسو د ښاغلي عظیمي څرګندونې واورېدې. طالبان له یوې خوا هڅه کوي چې په کور کې دننه او نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي، له بلې خوا دغسې د شکنجې او ناوړه چلند موارد روان دي. ولې د طالبانو په چلند کې بدلون نه راځي؟ ورځ په ورځ د دوی دغه چلند نور هم پسې سختېږي.
اول باید د نظام د قانونمند کېدلو دپاره کوشش وشي، د نظام په مجموع کې قانونمند شي، په داخل کې مشروعیت پیدا کړي، د خلکو په مستقیمو رایو باندې یو نظام پیدا راشي چې خلک د هغې څخه بیا پوښتنه کولی شي. اوس خو نه خلک پوښتنه کولی شي، نه نړیوال پوښتنه کولی شي، حتی یو پنځه کسه هم راټولېدلی نه شي، دوی ترې ویره لري. نو کله چې داسې مسایل موجود وي بیا هلته خپل سری وي، بیا هلته خپل سر باندې نیونې وي، بیا هلته ټول هغه ناوړه پدیدی هغه ناوړه څه شي وړاندوینه کېدلی شي هلته بیا شتون لري. نو د حل لاره په مجبور کې دا ده چې نظام باید په لومړي سر کې قانون بند شي. د ټوپک په زور چې هر نظام افغانستان ته راغلی هغې بقا نه ده کړې.
ډیره مننه سیدی صاحب. لکه څنګه چې د عظیمي صاحب په خبرو کې تاسو واورېدل، یو کس چې د طالبانو لخوا نیول کیږي تر خوشي کېدو وروسته هم ګڼ ضمانتونه ورڅخه اخیستل کیږي چې د طالبانو خلاف خوله خلاصه نه کړي. په حقوقي لحاظ کې راته وایست چې یو انسان له توقیف او زندان څخه تر خوشي کېدو وروسته څه حقونه لري چې هغه باید خوندي وي؟
د ټولنو د مخه توقیف جزا نه ده، توقیف تدبیری عمل دی. یو څوک تر هغه وخت پورې چې نهایی حکم د محکمه مشروع محکمه محکوم شوی نه وي، تر هغه وخت پورې ورته د بې ګناه په سترګه کتل کیږي. دا چې یو کس نیول کیږي او هغه باید د هغه قانون په اساس باندې محاکمه شي چې هغه قانون مخکې د هغه ماین تخلف نه نافذ وي او ټولې خواوې پرې خبرې چې دغسې قانون شته. بل دې چې د نافذ او مشروع قانون پر بنیاد باندې کوم متخلف ونیول شو په توقیف کې، د توقیف موده باید سخت قانون تر نظارت لاندې اوسي، د محکمې د حکم پر بنیاد باندې اوسي. په ډیرو مواردو کې د اته څلوېښت ساعتو نه تر دوه اویا ساعتو پورې هغه توقیف شوی کس محکمې ته وړاندې کیږي. د توقیف دلایل درې دي. هغه دا چې متهم د جرم په هماغه جرم چې متهم دی هغه ادامه ورنه کړي، په شاهدانو باندې تاثیر وارد نه کړي او د عدالت نه فرار ونه کړي. د د دریو دلایلو د اثبات په صورت کې محکمه حکم کوي چې آیا یو کس په توقيف کې د نورو تحقیقاتو تکمیلول لپاره پاتې شي او که پاتې نشي. بل هغه چې د توقيف مسأله حل شو محکمه ته وړاندې شو او محکمه باندې حکم صادر ک او د هغه په صورت کې په اصطلاح محکومه لې شو بیا هغه معینه جزای چې تیر کړه خوشی کیږي. اما کچته د توقيف په موده کې کس په اصطلاح هغه جرم ثابت نشو او بې ګناه وو په دې چې اصل بې ګناهی ده، هغه شخص حق لري چې هغه موده کې چې حکومتي چارواکو مشروع حاکمیت منظور ده ولده د هغه موده تاوان ورکی د تجارت یا د بلې دا یو قانوني مشروع په اصطلاح حالت. اما د طالبان حاکمیت هغه د فاکتو حاکمیت هغه چې نړیواله ټولنه د افغانستان د خلکو په سرنوشت باندې وکړه دلته زمنګ په اصطلاح یو د همسایګان خپل لوبې کوي. مخکې معزز رو عظیم څو نقاط ته اشاره وکړه د خبرو په تایید باندې د ویل غواړم. یو زنداني چې په هرات کې د طالبان سره زندان و زنداني و هغه په خپل اظهاراتو کې داسې ویل چې تاسو د دې پښتنه وکړه چې دا نه و د تعذیب او نه و د مجازات ورکول او د پروفیشنل خلکو د پاره دی چې په تحلیلی ما بحث کې دا مسأله ارزیابي کوم. کله چې مولانا فضل الرحمن وایي چې زمونږ دیش زره خلک په افغانستان کې دي، دا دیش زره خلک به چیرته وي؟ نو که چیرته هغه تعذیبونه چې په پاکستان کې دي او دا پروفیشنل جزاګانې چې په اصطلاح ورکول کېږي، دا چې سره مقایسه کو په ښکار توګه ولیدلی شو چې دلته د پاکستانی استخباراتو لاس هم دی. اما په مجموع کې هغه حقوق چې دی او په اصطلاح حتی متخلف په حق کې هم کېږي دلته د طالبانو د حاکمیت په اصطلاح زندانو کې نه مراعاتېږي. ښکاره تخلف ښکاره غیر قانوني حالت دی او دا وضع له سره د منلو وړ نه ده.
مومن صاحب، تاسو چې هم په ټولنیزو شبکو کې فعال یاست او هم په مطبوعاتي برخه کې تاسو کار کړی دی، ولې د طالبانو خشونت د دوی څرګندونې په ټولنیزو شبکو کې د دوی تبصرې او لیکنې یو ډول خشونت توهین او پیغورونو څخه ډک وي؟
دوی د تیر په څیر باندې هغه شل کلنو یا په شلو کلونو کې هم دوی په خپل ټولو مسایلو کې هغه مبالغه چې هیڅ ډول توجیه کېدلې نه دوی کولی، اوس هم دوی هغه خپل مسایلو باندې یا دوی د ټولنیزو شبکو فعالین په خپل ټولو هغه ناوړه کړنو باندې یو ډول غواړي چې د درواغو پردی واشي. اما که هر څومره دوی اجازه ورنکړي رسنۍ او ته یا څارونکو ته یا هم افغانانو ته او هر څو دوی پټ خو بیا هم دوی به کومه خوا د ولس څخه پټي، دوی به خپل مابسونه پټي، دوی به د انجونو ښوونځي پټي، دوی به خپل فرمانونه پټي، دوی به خپل نامشروع حکومت پټي. دا ټول مسایل دي چې دا خو پټیږي نه، دا ټولو ته روښانه ده او ښکاره ده. حتی دوی راتګ افغانستان ته چې دوی واک د ټوپک په زور باندې ونیو، دا ټول افغانستان ته او د ټولې نړۍ ته روښانه ده. نو فکر نه کوم چې دوی دغه د ټولنیزو شبکو فعالین هغه کړنې چې باید ترسره نشي او د دوی مشرانې ترسره کوي او دا فعالین په یو ډول پردا شي، د دې په ځای چې دا فعالین د دوی په د مشرانو په دې کړنو پردا واچي، ولاړ دي شي د خپل مشرانو ته لیکيني چې ولی تاسو داسې کوي، د دوی څخه دا پوښتنه وي چې ولی د دې ول سره تاسو داسې کوي، ولی خپل یو سالم مشروعیت نه ترلاسه کوي، ولی هر هغه څه چې ول سره خپکیږي ول سره خوابدای کیږي ول سره تاسو سره په پکې فاصله چې نیولې دا نورم ډیریږي، نړیوال چې فاصله نیولې دا نورم ډیریږي، دا ټول د افغانستان په ضرر دي. دوی خود ګټه او د تاوان په کیسه کې نه دي، فقط چې قدرت وي د دوی سره. ولی دلته د افغانستان مسله چې مطرح ده، د افغانستان د مملکت مسله مطرح ده، د افغانستان د یو ولس مسله مطرح ده، دې ته په کتو باید د دوی د غفالین او هغه کسان چې د دوی په منځونو کې نسبتا یو څه روشن فکر دي او دغه جنو نړیوالو مسایلو ته او ځینې ملي مسایلو ته متوجي دي، دوی باید دوی خپل مشرانو ته کینی او د استدلال باید ورسره کی د دې په ځای چې په ټولنیزو شبکو کې د خلکو سره د پښتو په اصطلاح جغری وهی دوی د خپل مشرانو سره استدلال وکي او په دې دی قالج
مننه سیدی صاحب د حقوقي نظر کډارات وایست چې په ځینو مواردو کې شکایتونه کیږي چې هغه تورن کسان چې د طالبانو لخوا نیول کیږي بیا د مدافع وکیل د ګمارلو حق لا ورڅخه اخیستل شوی دی نو دغه سیو محاکمه چې شفافیت پغې کینی تورن کس مدافع وکیل ونه لري د محاکمه به څومره عادلانه وي تاسو په نظر
قرونه وستایي ل فکره د دولتداری د اصول او د قانونیت د اصول به خبره فکره او د قانونیت نه د به خبره فکره د قانون د نشټوالي په صورت کې د طالبانو د حاکمیت کړنی لسره د منلو وړ دی هڅوک چې دزګیر شي مشکوک هغه ته باید په معین وخت کې مشخص طرز عمل لاندې اتهام ابلاغ شي ورته وخت ورکړ شي چې څارنوال یا مستنطق چې پروفیشنل کس دی او هغه څوک چې نیول شوی دی هغه معمولا غیر پروفیشنل دی هغه ته هم د دې زمینه برابر شي چې پروفیشنل او مسلکي کس یعنی وکیل مدافع ولري په هغه مواردو کې چې وکیل مدافع نه لري محکمه دی هغه ته وکیل مدافع ته ان کې یو سلسله نور طرز عملونه قواعد او قوانین دي چې د قانونیت د حکومت لاندې هغه باید مراعات شي متاسفانه د طالب چارواکي غټو چارواکو د اظهاراتو په صورت کې داسې شیان ورناورېدل کېږي چې معلومه کېږي له سره په قانون او قانونیت خبر نه دی مخکې د دې نه چې د یو څوک محکوم شي هغه وخت په خپل اظهاراتو کې مجرم ګڼي او د مشکوک او د متهم خبره لسره ورسره نشته اصل بی ګنای د دې وخت د ته مجبورۍ چې یو څوک خپل بی ګنای شو یو په لاس هو تخلفات شته چې سره په دې باندې په یقیني ډول سره وایي شي چې د قانونیت د حاکمیت قانون او د دولتداري نه لسره خبر ندي د تعجب او د تاسف خبره خود ده چې یو ظلم په اظهاراتو کې وایي چې د اسلامي شريعت ترنامه لاندې مدون کې په استلار شه نشته د شخصي فتواوي دي د اسلامي اصول په چوکاټ کې د قانون مدونول مشروعي قانون ایجادول د ضرورت دی او چارته څنګه وښه د اسلام دین ته دي توین کې تر حال چې د دې کس په استلار د تفکر افراد له سره په قانونیت خبر ندي او د مختلف او موجوده فتاوا او په وجود کې د مدون مشروع قانون نشتون کاملا واضح او صریح خبر ده او اکثره په د نامه باندې چې موږ د اسلامي شریعت تطبیقو لسره نه په اسلام خبر دي نه په قانونیت خبر دي او نه په دولتداري متاسفانه دا حالت دی چې تحمل وړ نه دی
ډیر مننه 25 دقیقې بحث مول ازادي رادیو واوریدنن مو پر دې خبرې وکړي چې آیا واقعا د طالبانو په توقيف ځایونو او زندانونو کې له توقيف سویو او بندیانو سره نوړه چلند کیږي د پروګرام ملمنو د چارو شنونکو صابر مومن د غرض د دینی او حقوقي چارو په صلاح الدین سیدی د عظیم عظمت سرګندونی مهم واوریدي چې شاوخوا و میاشتې د طالبانو په بند کې تیرې کړي لوریدونکو هم مننه چې د بحث تر پای را سره و